دا مو احساس وکړي چې باید اتمن هغه موضوعات چې په افغانستان کې دغه
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه ګونګنجلی واوري
چې ورنږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله خو د شوخۍ زور را باندې ډېر شو ورته مې وویل ګونګې لاړه شه
په ادب جام کې به د مولوي احمد د ژوند احوال واوري مولوی احمد خزکی او زیرک سړی وو او د مطالعه لپاره یو شمیر خلکو ورته ډیر کتابونه ورکړي چی او په ورخمین خیال کې به یو غلیشی وی شاعر ته نظم واوري شنا په کانو کې لګم استاد شر څوک دی کنه زما د سیوی زړه پر راز خبر څوک دی ساچی د اشته د چاله مخ دی نه هر وې د شو خانه پوي کې چې دا تاسو رنو کړ څوک دی
ازادي رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
تیرونی د اپریل په 15 منیټه د پښتو ژبې او ادب یو تکړه څېړونکي او د افغانستان د علومه اکاډمۍ غړي ګل غټي خاوري د تل لپاره لدینړی سترګي پټ کړی نو وړي د لیکوالۍ او ژورنالیستیکو چارو سربیره لمړنۍ پښتنه فولکلوريست و چې د علمي میتود پر بنسټ یې په فولکلور کې کار کړی هغه د افغانستان په ملي رادیو کې د ویاندوی ترڅنګ په ازادي رادیو کې د خبريالې په توګه هم کار کړي موږ د نننۍ رادیوي مجلې تړون د نوموړي په نوم کوو او له همایون هیواد څخه راپور ورچی د اروخادي ګل غټي خاوري پر ژوند یې برابر کړي
دا ورځ نه چې موږ په دې دنیا کې حس شي وي د خپل مور نه یا د خپل نیانه موریدلې
دا غږ د تل لپاره ټپ شو دا پښتو ژبې وتلې څېړونکې او فولکلورېست ګلغټۍ خاورې د 500 کلونو په عمر د اپریل په 15مه د هند په یو روغتون کې لادی نړۍ سترګې پټې کړې ارواخا د ګلغټۍ خاورې دروخات شولی خان خاورې لور و چې په 1340 هجری شمسي کال کې په ننګرهار ولایت کې زیږیدلې و لومړنۍ زده کړې په خپل کلی او ثانوي زده کړې په کابل کې کړې وې او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو له پوهنځي د لیسانس او ماسترۍ سندونه اخیستي وو د پښتو انسټیټیوټ د ژبپوهنې څانګې مشر څېړنپو مولا جان تڼیوال وایي غټۍ خاورې د خو څېړنو او علمي کارونو استعداد درلود
غټۍ خاورې مې خدای دی وبخي د کابل په پانتون کې د ماسیلې د وخت نه پیژنده هغه یو لایقه محصله او د خپل ټولګي اول نمره و ټولنیز کریکټر ډیر لوړ و ډیره مهربانه و دا چې د تحصیل نو وروسته موږ بیا د کار په ساحه کې سره یو ځای شو کوم علمی ستونزه بچو و موږ به پښتنه تر کوله په ډیر ورین تندی به زموږ پښتنې ځوابولې او دا به نه ویل چې یواله پار لازه کې پښتنه یا څه یا ستړي یم نه زړسوای پکې ډیر وو او ډیر لوړ صفات یې دا وو چې هغه د ډیرو علمي څېړنو او کارونو صلاحیت او استعداد لرل
د علومه اکاډمۍ غړی څېړنوال وجی الله شپون وایي غټۍ خاورې لا د لیسیس زده کوونکي وه چې د خپل لیاقت په اساس یې له ملي تلویزیون سره کار پیل کړ
دا لا د لیسې په دوره کې و چې د خپل ښه لیاقت او د خپل ښه غږ په اساس باندې دا ډیره ښه نطاقه وه د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون
دا ما کتابتون کارکونکې تخمینه حقمل وایي ارواخه د غټۍ خاورې د علمي او فرهنګي کارونو ترڅنګ افغان میرمنو ته هم په بیلابیلو برخو کې ستر کارونه کړې دي
کتابونه لیکل دا تشویق کړای خزه چې تاسو داسې کتاب ولیکئ داسې کار وکړئ موږ تشویق کول او زه چې دغه یو د شاګردانو څخه یم چې هغه همیشه زورتره ومه په لسګونو مقالې د ښځې دپاره لیکلی ده د ښځې دپاره زیات زحمتونه یې کاږلی ده زیات موږ کومک یې کړی ده ټول ښځې سره یې یو ما سره نه چې زه ورته ووایم ټول ښځې سره یې تشویق یې کاوه چې دغه دغه بخش کې تاسې کار وکړئ دغه کتاب نه مقالې ولیکئ دغسې د ما کتابونه واخلئ د دن استفاده وکړئ
ارواښه د غټۍ خاورې په 1340 هجري شمسي کال کې د افغانستان د علومه اکاډمۍ علمي غړی شو او په همدې کال د زیر جریدې مرستیاله مقرره شوه په علومه اکاډمۍ کې د کابل مجلې د مدیریت د ژبو او ادبیاتو د مرکز د ریاست او د فولکلور د څانګې د امریت دندې هم ترسره کړې دي د علومه اکاډمۍ علمي غړی اساق مومند وایي ارواخه د غټۍ خاورې د علومه اکاډمۍ له ځوانو فرهنګیانو سره ډېره مرسته کوله او هغوی تشویقول چې ډېر کار وکړي
موږ یو نوي لیکوال په حیث باندې ځینې غلطیانې بچ کول دي ډېر تشویقول او زموږ غلطۍ ته به نه کتل راته به ویل که چېرته تاسو دغه جمله په دغه طریقه ولیکئ نو دا به ډېره ښه راشي نظر ډېر مثبت و. کله چې دا په آخري ورځ انډیا ته تلله ډېر اصرار یې وکړه مونږ ته چې زه تاسو ته چل انډیا نه راوړم. بار بار یې مونږ ته وویل چې تاسو له انډیا نه هندوستان نه څه پکار دي. نو مونږ په دې تمه وو چې دا بېرته راځي. مونږ ورته ویلې تا دې خدای پاک بېرته راولي بیا چې ته کله راغلی دا مونږ ته ډېره معنا لري. دا مونږ ته په کار چې تلته راځي دفتر ته. نو بیا دې له ځان سره وخندل وویل خیر چې تاسو نه وایې بیا چې زه تاسو شی راوړم. بېرته افغانستان ته ژوندی رانغله په ابدي خوب ویده شوه.
ارواښه د ګلغوټۍ خاورې په 1350 هجري شمسي کال کې دا وخت د جمهور رئیس حامد کرزي د فرمان په بنسټ د ادارې اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په خپلواک کمیسون کې کمیشنر مقرره شوه چې د دغې ادارې ویانده هم وه. په دې اداره کې له 11 کاله دندې وروسته په 1496 هجري شمسي کال کې بیرته د علومو اکاډمۍ د ژبو او ادبیاتو مرکز اړوند د پښتو انسټیټیوټ د ادبیاتو او متنپوهنې د څانګې امیره مقرره شوه چې د ژوند تر وروستیو ورځو یې همدا دنده ترسره کوله. اغلی خاورې په خپل علمي او اکاډمیک ژوند کې یو شمېر علمي او څېړنیز اثار او لسګونه علمي مقالې لیکلي چې د کتابونو نمونه یې دادي. دا پښتو شفاهي ادبیاتو شکل او مضمون، د ننګرهار نکلونه، د پښتني فولکلور کتاب خود، په پښتو ادب کې د رزمي شعر پیل او پرمختیایي بهیرونه، په اسلام کې د ښځو د حقونو او شخصیت ملاتړ، غوټۍ د مقالو ټولګه او په لره پښتونخوا کې پښتو لنډه کیسه او یو شمېر نورې چاپ او ناچاپ اثار دي.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغان سیمینار وشو. په دغه سیمینار کې ګڼو لیکوالو، څېړونکو او فرهنګیانو برخه اخیستې وه چې د سید جمال الدین په کارونو او جدوجهد یې رڼا واچوله. له کونړ زموږ همکار روح الله انوري راپور لري.
سیمینار ته د سید جمال الدین افغان پوهنتون استاد سید اصغر هاشمی وویل علامه سید جمال الدین افغان په خپلو لیکنو او ویناو کې تل مسلمانان یووالي او د پردیو له غلامۍ اخلاصون ته رابللې دي.
د شرقیانو ډیر بد مرض په اتحاد باندې اختلاف او په اختلاف باندې اتفاق دی، په داسې حال کې چې ګواګي دوی اتفاق کړی دی چې متفق نشي. په اتفاق کې کامیابی ده. نو له همدې امله د لومړي ځل لپاره چې د پان اسلامیزم غورځنګ خپلې کړنې پیلوي، د دوی په موخو کې یوه مهمه موخه اتفاق دی. بله وجیده د غرب په علم او عمل وړاندې تللی او شرق په خپل جهل او لټۍ ټیک پرېوتی دی. د سید پر وینا چې غرب فکر کوي او د عمل جامه ورته اغوندي او شرقیان په خوب ویده دي او د ناپوهۍ پر بستر شپې ورځې سبا کوي.
د علومو اکاډمۍ غړي څېړندوی محمد داود ناظم وویل چې سید خپل ذهن، قلم او ژبه د ولسونو ویښتابه ته وقف کړي وو او د خپل پیغام د رسولو په خاطر شپه ورځ په ځان یوه کړې وه.
لکه څنګه چې دا نړیوال شخصیت په یو هیواد کې نه زایده، آندونه او نظریات هم په نړۍ کې تیت شوه او دې سفرونو دته ټول حالات داسې آماده کړ چې ټول آندونه د نړیوال او په نړۍ کې خپاره شي. مطبوعات بله لاره وه چې په افغانستان کې، عربي هیوادونو کې، اروپایي هیوادونو کې له دې لارې هغه ډېره ارته او تأثیر گذاره مبارزه کړې.
په سیمینار کې ګڼو ویناوالو خپلې مقالې واورولې او د ګډونوالو هغو پوښتنو ته هم یو څه ځوابونه ورکړل چې له کلونو په ذهنونو کې بې ځوابه پاتې وو، چې یوه هم پکې د سید د مړینې یا وژنې موضوع وه. ډاکټر شریف زدران وویل دا ثابته شوې چې سید جمال الدین افغان د ترکیې د هغه وخت د واکمن لخوا د زهرو په وسیله وژل شوی دی.
د ترکی واکمن لخوا دته زهر ورکول کېږي او بالاخره باید شهادت ورکول کېږي. په 1800 هنري کال
ګډونوالو دا پوښتنه هم وکړه چې سید د کونړ اوسیدونکی و خو یو اثر هم په پښتو ژبه نه دی لیکلی. لیکوالانو یې په ځواب کې وویل چې سید په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کړی او هغه په خپل وطن کې ژوند کولو ته نه دی پریښودل شوی، نو ځکه یې زیات ژوند په بهرنیو او عربي هیوادونو کې کړی او په خپله ژبه ورته د لیکلو زمینه نه ده برابره شوې. د سیمینار پریکړه لیک چې ټولې 12 مادې وې د کونړ د مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار لخوا ولوستل شو چې پکې په بهرنیو هیوادونو کې د سید جمال الدین افغان د آثار راټولول او په ملي ژبو یې ژباړل، په کونړ کې د هغه په نوم یو پارک او څلی جوړول او نورې ډېر غوښتنې رانغاړل شوې وي.
د کونړ پوهنتون په اډانه کې دې د افغان سید جمال الدین یو علمي او څېړنیز مرکز جوړ شي. درسته ده، د علامه سید جمال الدین په پلرني کلي یعنې صفدرګر کې دي. دوی د کور پاتې برخه د یوې تاریخي ابدې په توګه ورغول او وساتل شي.
ګلګټي خاوري نه وازدا چی پښتو فلکلور سیډون کې و بلکې په غنو اداري برخو کې هم کار کړي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ لار رئیس سیډنوال ډاکټر عبد الظاهر شکیب سره زموږ همکاري فرشتي مرسل د سیډنوالي ګلګټي خاوري په سیډنیزو کارونو لاستراوډونو او د پښتو فلکلوري کدب په سیډن کې د ګلګټي خاوري په ارزښت خبرې کړي.
هنر جاج
رئیس په فایل کې ډیره مننه چې خپل وخت مونږ ته راک رازو د خاوري غټي فاکلا مارکیټه په فایل کې ورته څه پوښتنه وکړم چې د دې مارک فاکلا لاند مول مو تر کې اې د ناروغه و د چیرې مرسته څه رقم
تاسو نه مننه غټي خاوري چې واقعا د پښتو ژبې او ادب لپاره په ځانګړي ډول د پښتو د شفاهي ادب لپاره یو لوی ځای و. غټي خاوري خو تقریبا په علوم اکاډمي کې د 13-14 کال کار کاوه او مسلسل د علوم اکاډمي سره رابطه وه، که څه هم دی په د 13 کالو نو په اصلاحات اداري او د شکایت کمیسیون کې د کمیشنر وه، د علوم اکاډمي سره مسلسل د دې رابطه ټینګه وه. دلته به په بیلابیلو غونډو کې په مجلسونو کې په علمي برخه کې خپله همکاري کوله. تیر تقریبا 1.5 کال کېږي چې دا بیرته د علوم اکاډمي ته په رسمي ډول راله او هغه پروژه باندې کومه خپله پروژه چې ورڅېړنواله یې میرو به د پاره چې په کوزه پښتونخوا کې د پښتو لنډ کیسې په اړه باندې پروژه و هغه باندې کار شروع کړ. دغه 1.5 کال دا مریضه هم و خو موږ د مریضې نه نو خبر، نو دې په خپل پروژه باندې کار کاوه. د تیر د تلوي د میاشتې په 15 تاریخ باندې د خپل پروژه دفاع کړله او هغه څېړنوال رتبه واخیستله او بیا ماته راغله. ماته ویل چې ولا زلګ مریض یم، غواړم چې هند ته لاړ شم سفر لپاره، زما اجازه واغسته بیا د هند ته لاړه. دا تیر یوه نیمه میاشت په هند کې و. نو وفات نه یو څو ورځې مخکې ماته ټلیفون وکړ چې زه خو سرطان یم، زه خو تشته ډېر زیات خپه شولم. بیا یو 15 ورځې مخکې د مرګ نه ماته ټلیفون وکړ چې ما یو عملیات مې شوی دی، زما د کېدای شي دا تداوی لږ اوږده شي، نو زه به یو څو ورځې نور دلته یم. نو بیا ما ورته ډاډ ورکړ، ما ویل چې دغه دی ده، تاسو کولی شئ خپله تداوی وکړئ، ځکه ژوند مهم دی، چې ژوند نه وي تاسو کار هم نشئ کولی. نو دا وه بس دغه د تیر جمعې په ورځ باندې سار مهال و چې ماته خبر راغی چې غټۍ خاوري خو په هندوستان کې وفات شوې ده. دغه د وفات لنډه کیسه وه.
بله، تاسو د افغانستان د علوم اکاډمۍ مشر یاست، د یو رئیس په صفت څومره د دې کارونه خوښ وئ؟ کوم مسؤلیت مو چې دې ته ورسپاره څومره په امانتدارۍ او صداقت سره یې سرته رسوه؟
غټۍ خاوري خو یوه پرکاره ښځه وه، علاوه د دې نه چې په اکاډمي کې کار کاوه، د انتخاباتو په کمیسیون کې چې دا وه، د اصلاحات اداري کمیسیون کې، یا په ملي رادیو تلویزیون کې، یا په نورو ځایونو کې چې کار کړی دی، کار یې ډېر په صداقت او په امانتدارۍ کړی دی. موږ په پښتنو کې یوه ستونزه لرو چې اول خو ښځې ډېر په مشکلاتو باندې هغه درس وي، د درس نه وروسته بیا چې وظیفې ته راځي. زه فکر کوم غټۍ خاوري یوه بشهامته ښځه وه چې هغه په ډېره ځوانۍ کې، دا تقریبا په 10 سن کې فکر کوم چې وه، چې دا ملي رادیو تلویزیون ته راله، تلویزیون په پرده باندې راله او دې خبرې وکړي. دا یوه الګو مو د پښتنو لپاره. موږ به خصوصا په پښتنو ښځو کې په دې باندې حساب کاوه، او د حساب ښځه وه په اکاډمي کې، موږ په دې باندې حساب کاوه. زه چې کله اکاډمي ته راغلم، دا په هغه وخت کې د ژبو ادبیاتو د مرکز رئیس وه، په اکاډمي کې په بیلابیلو پوسټونو باندې پاتې شوی، د فلکلور ډیپارټمنټ امیره وه، همداسې د انسټیټیوټ د پښتو انسټیټیوټ امیره وه، د زیر جریدې چلولې ده. نو د ده ټول کارونه چې وو هغه زما په نظر باندې هغه د ده د وړتیا په اساس باندې وو، او د خپلو ټولو کارونو کې موافقه وه.
یو خو رسمي کارونه دي چې ورسپارل کېدل او په پوره امانتدارۍ سره سرته رسول، نور ځینې په دفتر کې نور مسایل دي، نور روابط دي له همکارانو سره، له نورو سره چار چلند څه ډول وه؟
غټۍ خاوري ډېره مهربانه ښځه وه. زه چې ورسره څومره رابطه لرم، موږ خو سره په اصلاحات اداري کې مسؤل کې چې وو، یا په دې نورو علمي مسایلو کې چې سره موږ دغه وو، د همیشه همکار وه، د کوشش کاوه چې د خلکو سره همکاري وکړي، د خلکو سره راشه درشه تعلق، دا ډېر صمیمانه وو. هغه هیڅ داسې کوم دغه نه کاوه چې ځان دې په چا باندې په وقت ورکاوه. یعنی ډېره مهربانه ښځه وه، ښه ښځه وه. زه د هغې ټول اخلاقی او ټول تاییدو
اې د کوم مشکلات خو باید خپل په دفتر کې درلودل چې کوم ورځ راغلی تاسو سره یې شریک کړي
نه د خاص دغه نو د صرف هغه د زخو چې راغلی ما نو دا دلته دغه د پروژې د دفاع او دغه مسایلو نو په هغې ورسره ما خبرې کړي دي دا په خپلو کارونو کې موافقه وه هېڅ کوم مشکل نه و بلکې د ټولو همکارانو سره ډېر صمیمانه ژوند یې کړی دی ډېر ښه او د خصوصا دغه نوي ځوانان چې راغلي دي دغه نوي نجونو چې اکاډمي ته راغلي دي دې پر د رهنمایي په برخه کې دې د روزلو په برخه کې ډېره مرسته کړې همکاري کړې
تاسو په نظر وایا په اکاډمۍ کې کومه بله غوټۍ خاورې هم شته
غوټۍ خاورې زما په نظر باندې همدغه یوه غوټۍ خاورې او کېدای شي چې ډېر کلونه بعد موږ بله غوټۍ خاورې پیدا کړو زه فکر کوم چې د غوټۍ خاورې دغه ځای موږ په بل چا باندې نشو ډکولی
پرته له دې چې دلته د افغانستان د علومو اکاډمۍ کې د کار کول دې وړاندې دا یوه ډېره تکړه ژورنالیست وه د ملي راډیو تلویزیون نطاق وه شاید تاسو هغه وخت هم د دې خبرې اورېدلې وي د تلویزیون په پرده مو لیدلی وي دغه وخت په هکله یې تاسو څه وایئ مخکې لیست هلته مشر
صحیح زه خو زما د پښتو ادبیاتو سره د تېرو شلو پنځه ویشتو کالونو رابطه ده کله چې ما غوټۍ خاورې نه وه لیدلې خو د غوټۍ خاورې کارونه ما لیدلي د ده کتاب چې د پښتو شفاهي ادبیات شکل او مضمون دی چې د ده د محقق د علمي رتبې دپاره لیکلی ما چې د هغې کتاب لوستی دی دغه کتاب د پښتو په شفاهي ادبیاتو کې تقریبا یو لارښود کتاب دی او ډېر ښه کار یې کړی دی د دې هغه علمي او اکاډمیک بیک ګراوند هم قوي بیک ګراوند و دغه چې وه خوشبختي چې دا وه دا د یوې روشنفکر او علمي کورنۍ کې لویه شوې وه د دې پلار چې و وخات شاه ولي خاورې دا د هغې د مستقیمې روزنې لاندې لویه شوې وه د هغې سپورټ ورسره و د هغې مرسته او همکاري ورسره وه چې غوټۍ خاورې دې مرحلې ته ورسېدل
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو که بیا هم راته وایې د یو مشر په صفت د دفتر د رئیس په صفت کله چې تاسو د لومړي ځل لپاره واورېدل چې غوټۍ خاورې نوره له تاسو سره نشته څومره تاسو دا احساس وکړه چې په کارو کې به هم هغه څه چې مخکې بریالي وی د دې د برخې په کار کې اوس به یو څه خنډ سره مخ سي
د غوټۍ خاورې د مرګ نه چې زه خبر شوم واقعا په هغه اول وخت ډېر زیات خپه شولم ځکه غوټۍ خاورې په پښتو ژبه کې موږ به چې کله دلته په پښتنو باندې حساب کوو نو موږ په غوټۍ خاورې په اکاډمي کې حساب کوو هغه اول ورځ زه خبر شولم زه ډېر متاثره شولم خدای شته ډېر زیات خپه شولم د ملګرو دوستانو سره خبرې وکړلې عزت چې د دې باید موږ کړی وای موږ میدان ته زه د شپې تقریبا ډېر ناوخته دغه راوړله جنازه چې بیا موږ میدان ته لاړو هغه ملګري دوستان هم خبر کړل فرهنګي ملګري تقریبا شل پنځه کسان بیا د یو کور ته ورغلو همداسې په فاتحه او جنازه او په دې کې سره شرکت وکړ په خدای کې موږ زه اوس هم ډېر دغه په ما باندې دغه زه اوس هم هېڅ نه حس کوم چې غوټۍ خاورې لامړه ده خو بیا هم دا یو حقیقت دی مرګ حقیقت دی او موږ انشاءالله امیدوار یو چې په پښتنو کې به نورې غوټۍ خاورې پیدا شي او د پښتو ژبې ادب او کلتور او فرهنګ لپاره به کار وکړي
په آخر کې که داسې یو پیغام له تاسو نه ولرو یعنې مرګ راتلونکی دی یوه ورځ ټول دې دنیا نه روان یو په ځوان څه کول پکار دي چې په آخره یې نوم همیشه روښانه پاتې سي
زما نظر دا دی پیغام هم دا دی خصوصا پښتنو نجونو ته چې هغه نوي د پښتو ژبې او ادب په دغه کې په چوکاټ کې قدم دي هغه باید ډېر باشهامته واوسېږي لکه د غوټۍ خاورې په شان ته د چا په خبرو د چا په دغه پسې دې ونه ګرځي او هغه خپل کوم خدمت چې دی د ژبې ادب او کلتور او فرهنګ هغه دې پرته د کوم ویرې کوم دغه نه دې ترسره کړي
ډاکټر زلمی زابل به خای ګڼ خلک دی و سیاستوال او سناتور په حیث پیژني خو د فنکار په نننی برخه کې د نوموړي پر علمی او هنري کارونو غږیږي هغه بیلابیل سیډنیس کتابونه لیکلي چې اکثره د حقوقو په برخه کې دي د فنکار په نننی برخه کې لا نوموړي سره د هغه په ژوند او څېړنو غږیږي
فنکار
ډیره مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک او پوښتنه مر سره دا کوم چې څه وخت اول مولیکولي او سیړنې ته مخه وکړه
ډیر شکر جناب محبوب صاحب زه په وخت کې په پښتو ادبیاتو کې ما علاقه مم ډیره و تروسم اوربانی پیژم نه لکه دا چې څنګه د حقوقو کور ته داخل شوم د تبابت څخه بیا د سیاست کور ته رالو دا مې احساس وکړ چې باید حتمن هغه موضوعات چې په افغانستان کې دغو منابع لږ دي یاد غوته ډیر ضرورت دی باید خپل هم سره چې تلاش وکړي همدغه احساس زه واڅولم او د منابعو نشتون چې زموږ به ډېر ضرور په کار وو ولې منابع به نه پیدا کېدلې خصوصا پښتو ژبه باندې ډېرې کمې وې محدودې وې یا به ډېرې موثقې نه وې نو زه مجبور شوم چې هغه موضوعات چې په هغه کې ماخذ لږ دی ریفرنسونه لږ دي پښتو ژبه خپل تلاش چې مې درلودی په دغه برخه کې متمرکز کړي تر څو پورې وتوانېدو چې څلور کتابه تر اوسه پورې نشته
ډاکټر صاحب زه چې تاسو مره پیژنم له یوې خوا دا چې هغه د طب برخه او هغه طبي ژوند هغه بېله خوا لاغه ور علاوه بیا سیاست تر اغلی د سیاست په برخه کې په افغانستان کې چې اکثره زه یم موږ تاسو ګورو اکثره سیاستوال د سيتي چې غوي ډیر لیکو لیکوالي او چېرنه او دا شې نه کوي همدغه شان د ټپ په برخه کې زموږ سر لیکوالان کم دي دا یو څوک چې هغه څو بوده شخصیت لري هغه د لیکو لیکوالي ته څنګه مخ وکړه یعنی ستونزمنه درته نه و
ستونزمنه به خیر راو خصن په اولو کې ځکه د پښتو ادب ډیر مغلق او موږ په خادات فکر کوي چې موږ پښتو خبرې کوو همدغه د پښتو په ګرامر مطابق دي هغه اصطلاحات استعمالو ټول پښتو دي ځان ته ډیر مغرور وو ولې څو وخت لیکوالي ته را داخل سو چې د کتاب لښتنه ته مو بشرو وکړل چې بیا مو د پښتو ژبې څخه محترمین استادان سره استادان پر سی غوږ متر کومک وکي په دغه باره کې چې لیکوالي څنګه کیږي د غوږ هغه زموږ اصطلاحات چې لیدل چې هغه سوچا پښتو کوم ده یا کلمات عربي دي یا دری دي هغه باید استعمال نسی په لیکوالي کې بیا موږ پوسول چې څونه ساو مشکل و همدغه احساس چې موږ کرا کرا واڅولو تر څو چې په سوچا پښتو باندې په روانه پښتو باندې تر څو پورې یو اثر موږ نشته کوو هغه په تیرنی شکل باندې هغه په سیاسي برخو کې دی اکثره باید از موږ ورونه چې هغه په ولو کې شریعت یا د حقوق فاکولټه ویلي یعنی ویلي باید باندې پوسی هغه مطلب ځینی واخلل شي هغه ادبیات فاکولټه ویلي هغه د طب فاکولټه ویلي موږ هم هدف هم دغه رسیدي په هغه اثر باندې هغه مفهوم واخلل شي موږ نهایي هدف هم دغه شی وو ځکه موږ ډیر وخت ورته ځانګړی کای هغه چې په سیاست کې موږ منصفو د خصوصا د شپې د خو وخت یا د رخصتي وخت په مکمل هر ورځ دغه تور کوي د لیکوالي او د خپلې څلونو ته تر څو پرمو یو څو سره جامع تقدیم
ډاکټر صاحب لیوی خدا چې تاسو په د مشان جرګې کې غړي یې او خامخابم د ولس سره راکړ ورکړ ډیری د وې سره په ارتباط ډیر یو وختنې بم ډیری وی کارونه بم زیات وی او بل خو چې موږ څومره ګورو د افغانستان څومره سیاستوال چې دی د اغوې څېړنیز کتابونه ډیر کم دي د ګوت په شمیر خلک دي چې مخایو پکې ولسم شه دی او دې ته ورته نور کسان چې اغوې څېړنیز لیکنی کړي څېړنه کړي دا زینو بکړي وی اغوې خدا سي کړي چې خپل یادیز لیکلي خاطرې لیکلي د کتابونه چاپ کړي لنورو د غشان خپل او غام سنفیان سره یا لنورو سیاستوالو سره چې مخکېږي اغوې نوې چیرې د دومره ډیر لوی کار او دومره ستر کار کول څنګه امکان لري
اول خو سیاست مداران اکثره ډیر د سرویس کارو سره په دې دغه می علاقه نه لدی چې زما فکر دی بډیر لاسسین لري ډیر منابع ته دی بډیر افسل نه لدی چې دونه سرویس کارونه وکي شپه ورځ اور باندې تیر کی په میاشتو میاشتو اور باندې کښینی بیا بل اخر ولارتي اکیډمیک مرکز ته غته کښینی چې هغه امتحان دی واخی تر څو هغه تایید کی دا ری سیاست مدار نه پاره چې دا یو کمای بولی د ځان چې څنګه زو ولارتم یو د یو یز رهبر یم یا فرزن یو لوی سیاست مدار یم یو لوی سرمایدارم یم مشهور یم بیا ورسم یو پانځی ته یو استاد تکشینم د یو شاګرد په صفات هغه می دا راز افشانه کی دغه یو خودنمایی یا یاد ځان ستاینه زبولم یو یو علاقې دو ملت دغه د څنګه استادان یا غ محترمین چې دا درایت لري دا مطالعه لري وخت په قانونو کلون تیر کړی دی ولې دې سره نس کارونه نه کوي زما په نظر خدای دې وکړي زموږ هغه استادان محترم یا دغه دله چې په دماغ کې ارشی لري د دغه وطن په وینو باندې ارشی زده کړی دی ولې دې سره نس کارونه نه کوي کتابونه نه لیکي دا یو رقم د علمي بخیلی ورته ویلای شو چې ځکه دې بخیل دي نه غواړي چې د خپل څه زده کړی دی دا د ترنیزو مطالعات په شکل باندې په عامیانه ژبه باندې په خپل مورنی ژبه باندې پښتو یاد لري دا ام وطنوالو ته ور 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 انتقال کی دی دا ډیر خوشی اکثره دغه ډله پوهان یزمر ورونه خوشاله دي چې هر وخت دي ته خلک موتاجي د دې څخه پښتنه وکي پاره موضوع کې کدی را ولار سي هغه څه چې د کړی دي په مشخصو ساحو کې خپل کتابونه په خپل مورنی ژبه یا پښتو یا دری پاره ژبه سي صلاحیت ولري دا نشر کې هر کتابخانه ته ورکی ځوانانو ته ورکی ز فکر کوم د ځوانانو به ډیر مشکلات حل سي ځکه اوس یو کوچنی موضوع د پاره مور انټرنیټ ته ځو هغه په انټرنیټ کې اکثر منابع د علمي د نقطه نظر څخه صحیح ماخذ نسی کېدلای بیا ورځي او ساک پیدا کول نسی ولی متاسفانه سي کې پیدا کی هغه رقم چې په کتاب څخه استفاده کولای سي یو استاد ډیر مختصره یو شی ورته اشاره ورته کوي څنګه جانب مقابل دي شه در کولای نسی فهمولای مزمر خوښ هم دغه دغه محترمو لیکوالانو دغه محترمو سیاستوالو دغه محترمو استادانو څخه چې دي د سیړونو وخت لري د سیړونو صلاحيت لري دغه درایت لري دا یو فیس د کړی دي هغه باید د کتاب په شکل خپل وطنانو ته په خدمت کې ورکی ترڅو د دې وطن آینده نسلم استفاده ځل وکولې
ډاکټر صاحب تاسو خو ته بلوستل ته به روسه چې کله تراغلې د حقوقو برخه کې مذاکره شروع کړې لومړنی ستونزې درته څه وي
لومړنی ستونزې دا وی چې د حقوقو او د ټپ رشتہ هیڅ شبات نسته درلودي هغه استلات ماته ټوله نیویول ولالم کاردان پانتون ته ولې تاسو باور کړئ از ما ژغوست مسولین هم اوري از ما استادان هم ټوله د کابل پانتون د حقوقو او د سیاسي علومو محترمین استادان و ما یو ورځ د دې په څلور کال کې ونه تاسو باور کړئ کچيري مریض سوي مې مورګلې کمشته د خارج کم بوس راغله دي خارج بریښه په څلور کال کې کمشته هر مشکل راغله دي یعنی په څلور کال کې ما تقریبا دا به شي مبالغه چې ما یو ورځ غیر حاضر نه کړې ممکن رخصتي راغلي ممکن په خپل پانتون رخصتو یا ممکن داسې وخت راغلي چې هیڅ استادان نو به موږ پانتون ته نه تیری نور ما غیر حاضر ونه کړ په دې خاطر چې اته متعود کړو خوشبختانه بیا ما اته نمرې ټاپ نمرې عمومي او نمرې د فارغ سوم بیا راغلم د کابل پانتون ته امتحان ورکړ د کابل پانتون په حقوق پانزي د ماسري لپاره اته مم تقریبا 2500 نفر امتحان کې هغه ماسري مې موله په کوم او نمرې فارغ سوم اله تم دغه وتی هغه څه احساس مور درلودي چې باید غیر راضي ونه کو هغه استاد چې په ډیر مشکل سنت راضي اتمن په ځین کې شی لري اتمن زموږ د پاره یو سوغات لري هغه باید استفاده ځنی وسی هغه مو ځنی کوله ولی مشکلات په اول کې مرتدا او چې موږ ته حقوق بخښ د تیپ سره دی چې یو مخالفه یا په اصلاح یو هیڅ مشابهت نه سره درلودي ما ته ډیر مشکلات بیا احساس ته چې مطالعه دوامدار سره کوله د استادانو سره پښتني کوله د خپل هغه ورونو چې په حقوق بخښ کې فارغ او د غوسمو کومه غوښتې احساس سره عادت سو ته سوچ د لار موږ تعقیب
ډیر مننه د ورسې پښتني په توګه درته وایي چې څومره کتابونه مو لیکلي تر اوسه پورې په کومه کومه برخه کې دي
تر اوسه پورې ما دوه کتابه څلور کتابه لیکلي دي یو کتاب د پارلمانو سیر دی د بیخي د اولين قانون اساسي مر د غازی امان الله خان پاک جوړ سوی دی دغه وخت څخه موږ پارلمان راتللې دی بیا تر د شبغني سیب تر وخت پورې په پارلمانو کم دوران تیر کړی د مختلفو حکومتو څنګه عکس العمل د دې سره پارلمانو کم مایدات امضا کړی دي د نورو ایوادونو سره کم قوانینه تشکیل کړی دي دا مو ټول پکښ راوستل دي په ځمکه کې د حکومتو مختلف عکس العملونه چې د مخادتونه مداخله کوله او یا څونه پارلمانونه آزاد خپل فعالیت کولای شوی بل اثر می ده د نړۍ سره دیانو چې خوشبختانه د رادیو ازید خاصه ورغه تبصره سی هغه دغه د نړۍ لاس دینونه دي مذاهب دي آسمانی او غیر آسمانی دي په وګ کې مو دغه څرنه کړي او چې هر فیصله دین سوای د دې وجودی فلسفه چې ده د دوی په اصطلاح څغواړي څنګه په وجود راغله دی په ځمه کې د اسلام سره مقایسه کړی دي چې اسلام څونه یو لوی دین دی چې دا نور ټول دینونه چې ارڅ کوي بیا هم د اسلام نیمه یې تم سره راستل ځکه دا یو الهي دین دی یو برحق دین دی بل څلنه کتاب مو څلنیزو هغه د دوم جنگ جانی راورسته یا د سال جنگ راورسته دا د ابرځواکونو یا د زبرځواکونو خارجي سیاست دی چې په هغه کې امریکا ده روسیا ده انګلستان ده شوروی ده اته جاپان او اسرائیل په رقم د لولو زبرځواکونو سره ارتباطات لري دغه په اړه کې د دې سیاست په اړه کې دی د چین په اړه کې دی چې دوی سره کوم سیاست د نړۍ په مقابل کې لري او سره کوم سیاست په خپل مابینځ کې لري خصوصا بعد د سړه د جنگ څخه چې بعضی نقاط زموږ تاسو په فیلی سیاست کې دخیل دي خصوصا د امریکا او د انګلستان سیاستونه د فرانسې سیاست په خو کې رونه اچولې ده د دې ډیرو متبر مخیزو څخه څلورم اثر چې اوس فلم چاپ شوی دی همدغه د اسلام سیاسي نظام دی د ډیموکراسي یا د لیبرالیزم د سیاسي نظام سره چې هغه د لیبرالیزم یو مفکوره ده چې د ډیموکراسي اساس تشکیلوي د دوی دواړو هغه بنسټیز اصول دي چې په اسلام کې سیاسي نظام دی کوم اصول لري همدغه په ډیموکراسي سیاسي نظام کې کوم اصول دي کوم اصول د ډیموکراسي د سیاسي نظام او د اسلام د سیاسي نظام په مابینځ کې مشترک دي کوم اصول اصول چې هغه په ډیموکراسي کې شته ولی په اسلام کې هغه قابل د قبول نه دي دا ټول توضیح شوی دي په ځمن کې بعضي مادي دي د قانون اساسي په خپل مابینځ کې تناقض لري هغه مادي موږ تشریح کړی دي چې وطنوال پکې پروشانی کې ولبیږي دا مثال راوړم
ډیر مننه کیسه د ژوند مختلفو پیښو د بیانولو هغه هندار د چې د نړۍ په اکثر ژبو کې زیات مینوال لري د زرپانی په نننې پانه کې وګمه جبارخیل لنډ کیسه راوړوي
زرپانه ګونګن چلی لاپنه هم ټولګي کې ووم ذهن می دومره پراخ نو خو په ژوند می شپارس پسرلی تیر شوی وو هغه وخت تیر شو ختم بل او د لند فکر لرونکی وو خوانځي ته د تاګ را تاګ لار می د ډاکټر رحیم د کور له مخې سره تیر شو دی وی وړې غونډۍ په ډډه کې د کور او مخ ته د ویالې په غاړه څو شنو ونو او چنارونو دومره ښکلا لرله چې ځان ته یو کتاب خبرې غواړي یو ورځ ګورم په هغه ځای چې ما به اوبه څښلې او دمه به مې کوله وړانګ ناسته چې ور نږدې شوم بیره مې خوله ونیوله خو د شوخۍ زور راباندې ډیر شو ورته مې وویل ګونګي لاړه شه ولې زما په ځای ناسته یې وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل راشه زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی خبرو یې سخت حیران کړم ځکه د وړانګې په اړه مې ډېر اورېدلی و چې آرام نجلۍ ده هېڅ خبرې نه کوي ټولو خلکو ګونګه بلله له هغه وروسته مې ورته وویل ته خو سمې خبرې کوې ما لا پوښتنه نه وه خلاصه کړې چې دې لک په جدي انداز ځواب راکړ ولی زه ګونګه یم نه خو خلک دې ګونګه بولي خلک کاڼه دي هیڅ خبره نه اوري که څوک ښې خبرې کوي نه یې مني او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي ښه یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دې ګونګه بولي ګوره افتخاره ته نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه او راسره وعده وکړه چې نور به راته ګونګه نه وایي بیا زه درته ټوله کیسه کوم ښه والا که نور درته ووایم د وړانګې خبرو زما لنډ فکر ته ټکان راکړو او که ژور فکر کې واچولم ښوونځي ته په تګ او کور ته په راتګ هیڅ پوه نه شوم خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې وه د شپې تر ډېره ویښ وم په سبا مې تر وړانګې له مخه د ویالې غاړې ته ځان ورسو وړانګه چې راغله په لومړي ځل مې د یوې نجلۍ له خولې سلام واورېد له ستړي مشي وروسته مې ورته وویل ښه ولې دې ګونګه بولي وړانګې په خندا ځواب راکړ بیا دې راته وویل څه شی ګونګه ولکه می تاته ویلې وی خاطر ډیرو یو خندل او وی ویل نو چاته دی وویل هیڅ چاته مې نه دی ویلې ما ویل خلک ولې درته ګونګ وایي خانو کې صدا سي د چی ما په کابل کې تر اتم سنف پوري مکتب وایا کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب یعنی پلار بمې راته ویل زمون کلیوال د خپل اولادونو خروزنه نه کوي خزو ته خو بيخي د غلامانو په سترګو ګوري او وهل یې ویاړ بولي زه کوخه کوم چې خلک دې ته وحڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکی لتیارو وژغورل شي خدای یوازې د یو کس کار نه دی ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړې دي تر خزو ورسوه او هغوی په دې وپوهوه چې زده کړه په نر او ښځه فرض دی بې پوهې ژوند په تیارو کې ژوند دی له هغه وروسته ما ډېر کوښښ وکړ چې ښځې د پوهې په اهمیت وپوهوم خو دلته چې څومره ښځې له پوهې څخه لرې دي هغومره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي په ځای د دې چې زما خبرې ومني او همکاري را سره وکړي زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم نوره زه هم ناهیلې شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل او ځکه راته ګونګ وایي له دې وروسته زما او د وړانګې تر منځ لکه تړون چې وشو خو په دې پوه نه شوم چې ولې یوازې له ما سره خبرې کولې د نهم ټولګي په پای ته رسېدو زموږ متوسطه ښوونځی هم پای ته ورسېد د لیسې نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دې ته مجبور کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي وروستی وار مازیګر قضا و چې له وړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه هیڅ یې زړه نه منل خو زما له ډېر تاکید وروسته یې وویل تلک و دریگه زبیر تجر رازم دسترگو پراب که کور تا لاره کلا چی بیر تراغلا یو قلم میرا کر او بوی ویل لارشا خوب زان پام کوا او ریکتیا پا مسافری خوب خپا نیه خدای خبر چی سنگ بایم کلا با بیر ترازی ولکه خوب لار می ویل چی در جمی پر اخصاتوی که با کور ترازی کلا خوب دینه یادیگی بمی چوک با دیر یادیگی عدی بلدی چوک دیر یادیگی پاتون رور می په سبا سهار می هغه د وړانګې قلم لزانه سره واخیست او د کابل په لور می حرکت وکړ په درسونو ویلو می پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو می هغه د وړانګې په قلم ولیکل دا کتاب په افتخار پورې اړه لري لا اتو میاشتو وروسته یو ورځیو اتاق وال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې وو ما ته خپله د یادښتونو کتابچه راکړه چې ورته خپله خاطره ولیکم هغه د وړانګې قلم می راواخیست چې ورباندې خاطره ولیکم خو د لیکلو په وخت کې یې رنګ را تمام شو له دې سره مې وړانګه هم را په یاد شوه جیب ته مې لاس کړ او له ټیلیفون څخه مې پلار ته زنګ ووهه له پلار سره له خبرو وروسته مې له مور سره خبرې وکړې او په چل مې له مور څخه پوښتنه وکړه مورې ګاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکتر رحیم کور ته کله کله ورځې مور مې ځواب راکړ هو هغه بله ورځ هم ورغلی وم د لور واده یې وو
د ادب جام په نننې برخه کې د پښتو ژبې او ادب د اسمان یو روښانه ستوري مولوي احمد احوال بیانو د ادب جام دا برخه سهار ګل امینزی وړاندې کوي
ادب جام
مولوي احمد د اشنغر د تنګي د کلی وسیدونکو او په خټه مسافر خیل محمد زید او په مسافر خیلو کې بیا ابراهيم خیل ده مولوی احمد د پښتو ادب د اسمان یو روښانه ستوری دی د 33 کلنۍ پورې بزګری کوله نو بیا د زده کړې او تعلیم شوق ورته پیدا شو او په لږه موده کې په صرف نحو فقه حدیث او تفسیر کې ښه زده کړې وکړې مولوی احمد ښه ذکی او زیرک سړی و او د مطالعې لپاره یو شمیر خلکو ورته ډیر کتابونه ورکړي چې بیا به د طالبانو ته درس ورکاوه په ډیر لنډ وخت کې مولوی احمد د لیکوال او شاعر په توګه شهرت وموند د پښتو ژبې لپاره نه هیرودونکي خدمتونه کړې دي او د ټول عمر په دې لار کې تیر شوی دی مولوی احمد د پښتو په نثر کې زیات شهرت لري او دته د پښتو د نثر د میدان یو تکړه او غختلې پهلوان ځکه ویلی شو چې د پخپلو لیکنو کې د فارسی او عربي کلماتو په مقابل کې پښتو لغتونه تعبیرونه او اصطلاحګانې رواج کړي او کوښښ یې کړی دی چې جملې او تعبیرونه د پښتو رنګ ولري او وګړنۍ محاورې ته نږدې وي د مولوی احمد شیر ډیر لږ لیدل شوی دی مګر په نثر کې د ډیرو غورو اثارو او تالیفاتو څښتن دی د پخپلو اثارو کې دی وبل نوی ادبی سبک لار اوار کړی دا مولوی احمد د پښتو ژبې د اهمیت او ضرورت په حق ته پتیره بیا د خپلې ملي ژبې خوږې پښتو په باب ډیر څه ویل دي خو ګوریدونکو د مثال په توګه دلته یو څو بیتونه وړاندې کوو چې وای په هر دم په هر زمان په کار د ژبه په هر دم په هر زمان په کار د ژبه د همه واړه جهان پکار د شبا نا آشنا آشنا کوي سره خبري نا آشنا آشنا کوي سره خبري په خبرو نږدې کیږي خلک لري چې د چا خلک خوګه شبا غږیږي چې د چا خلک خوګه شبا غږیږي د مچانو په شان خلک پری بونیږي د تورزن په پکار نوي هم رتورا د تورزن به پکار نوی هم رتوره لکه ژبه چې هر ځای کې وی منظوره کاروبار د مصلحت په ژبه کیږي کاروبار د مصلحت په ژبه کیږي مصلحت د سلطنت په ژبه کیږي په هر دم په هر زمان پکار د ژبه د همه واړه جهان پکار د ژبه
په هنری ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او جواب لډیره په خوره هیڅ رواج لري چې په نړیوالو ادبیاتو کې د ګرینډلوس کوشوتا عزیز نسین او جهان راو د سینورو بیلګیا دولای شو. د شریعت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي، کله خو دا سوال او جواب په یو نظم کې نغښتل شوی وي او کله په جلا جلا نظمونو کې. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو شاعر له خپل چوپ شوی شاعره د چوپتیا سوال کوي. زما د کوز کلی شاعر آشنا، زما د کوز کلی شاعر آشنا، څه شوی آواز دې نه اورم، نه دې سندرې اورم، نه دې غزلې اورم، نه دې سندرې اورم، نه دې غزلې اورم، نه دې خندا اورم او نه دې مینه ګورم. تا وی انجام لر آغاز دې زیم، تا وی انجام لر آغاز دې زیم، ما وی انجام لر آغاز می ته، تا د خپل سر لری او ساز ګړلم او ما انجام لر آغاز غنلی. خوس تیغ خوند نشتا آشنا، خوس تیغ خوند نشتا آشنا، منز کی خوخام آخای و چشتا آشنا، چی داسی غلیخ کاری لکه چی پریدی خودم، لکه چی پریدی خودم، ندی پتلولو لارو پل گورما او نا پا پالی باندی ازل گورما. ای دسپین غره دخاپی رو یارا، د سپین غره د خاپیرو یارا، قدم د نخ کاری پر دغه لارا، څش وی आवाज دیناورم، د غزلونو سوز او ساز دیناورم، لکه چې غږ دې ټپ شو، لکه چې غږ دې ټپ شو، د خاپیرو یارانه ختم شولا، د تخیل ټال د ټوټه ټوټه شو. ای ته ولی غږ نه کوي، ای ته ولی غږ نه کوي، ولی د دې زمان جنجال نه ګوري، ولی د دې زمان جنجال نه ګوري، پخپل سپین غره نه ژاړي، د مکتبې وران مکتب نه یادوي، او د کندواله خوانځي تصویر نه کاږي، د کندواله خوانځي تصویر نه کاږي، ماته تختی باندې څنلي کې د خپل ها خړ کلی چینار نه ګوري، نمجن پټي او پولی نه یادوي. دا سهار چا خاموش کړ، دا سهار چا خاموش کړ، او دا ګل چا ومروړه، هغه دا موسم چا بدل کړ، دا موسم چا بدل کړ، چې د اوخ کو باران کیږي، واوره نشته، تورې شګې دی بادیږي، خاوره نشته، د انسان وینه تویږي، چاره نشته، خو ته چوپ یې، خو ته چوپ یې، نه له خولې نه کریغه باسي، نه قلم نه رنځور توري، چې پوستکی پرې رازیګ شي، سترګې چټې کړې له شرمه، نه ته ولې غلی ناست یې، خو ته چوپ یې، نه له خولې نه کریغه باسي، نه قلم نه رنځور توري، چې پوستکی پرې رازیک شي، سترګې چټې کړې له شرمه، نو ته ولې غلی ناست یې، او دا نه وایي چې اوس له شملو نه عظمت کډه کړې، د دستارونو سړي پاتې نه دي، د دستارونو سړي پاتې نه دي، په خپل بچی باندې غیرت نه کوي، د خپل بچی مات قلم نه رغوي. زما شاعر نغمه ګر آشنا، زما شاعر نغمه ګر آشنا، که د چوپتیا جواب دې دغه وي چې نارې مې وکړلې چې خپل ښوونځي مه نړوي، دا ستاسې پیغله به هوښیار شي، خو څوک مني؟ خدا منطق در سره زنه منم، خدا منطق در سره زنه منم، ته د دې قام سترګې، ته د دې خوار ولس رنځور ژبه، ته د مین دا سویلو انځورګر، ته یې د مینې وارث، ته پر ادم او درخانۍ زړه خوږې، یې پر ټپي ټپي مرغۍ زړه خوږې، توایت غلی نشی،
بی غرضای خانی وا، بی غرضای روزگار، لیکوال چا داس بیلار کا، فنکار چا داس بدرنگ کا، لیکوال چا داس بیلار کا، فنکار چا داس بدرنگ کا، دا خار دمرا بدرنگ نو، دا خار چا داس بدرنگ کو، دا خار دمرا بدرنگ نو، دا خار چا داس بدرنگ
نو. زما د کوز کلی شاعر آشنا، د شین خالی په خال مین آشنا، زه هم دا وایم او ته هم وای، چی په دغه تش د سړی بدی رازم، چرته چې کینم ستا کیسې کوم، ته په وادو پسې وادی ماتوي، خو زه په توبو پسې توبې کوم، خویز ما دو کوز کلی شایر آشنا دزر پشین باغ می گلی شوی دا اسویلو کڈ کڑی رنگون او رخیسته نچوک سهار گورمو نهم کم گل بویو ختم غلی ناستی خو ته هم غلی ناستی نن کت دا وای چی زړگی ته سل رنگ بانی کوم مخ د بی مخی زمانی کوم خو زبیا دا سیوایم نور د بی مخی زمانی مخ پریگ دا نور د بی مخی زمانی مخ پریگ دا نن ستا محبوب ستا لپارا نن ستا محبوب ستا لپارا ستا الفاظ مخی تک دی گوند الهام تری واخلی او بیا قلم را واخلی اشنا پکانو کدی لگم ستا دا شر چوک دی اشنا پکانو کدی لگم ستا دا شر چوک دی کنه زما دا سیوی زړه پراز خبر چوک دی ستا چی دا اشتا دا چال مخی دی نهر ویدو شو خانه پویی که چی دا تا سر نوکر چوک دی ستا چې دا شته د چاله مخ دینه هر وی د شو خانه پویږي چې دا تاسو رنو کر څوک دی ګنای ټول ور بخم زاری هم کوما ګنا ی ټول ور بخم زاری هم کوما ملامت څوک دی میرزا مرور څوک دی